پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خیوي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ویاړ یې درلود د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا وکتل. نوموړی په دې اړه څه نور نه دي ویلي، خو د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په قطر کې د دوهې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې دواړه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه تازه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معیشت د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی هیئت مشر ډیوید ارخامایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل څخه باندې میاشت کېږي، خو لا هم دلته جګړه روانه ده. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبره میدوزا خبری اژانس ورکړی. دا زلینسکی د میدوزا دوش ټلویزیون، کومرسانټ ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبری رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه کړي او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنی کنګل کړه چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیستونو کې شامل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې په خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د ټلویزیوني خپرونو بندېدو ته غبرګونونه پراخ شوي دي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوو. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادۍ پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. د پخوانی حکومت سرتیری او کورنۍ وایي لا هم د طالبانو له ګواښه خوندي نه دي.
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ.
همدا اونۍ د روسیې او اوکراین مرکچیان ترکیه کې بیا جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. پر نجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او اغیزې پکې څیړل کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع همدا ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غږ پر ټلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغې پرېکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې له کندهاره هم راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارمندان یې له ځانونو سره بولي. په دې اړه وروسته له کندهاره درته وایو، خو اوس ورځو کابل ته. د دغه ځای مو همکار استډیو ته وصل دی. ستړي مشي، راځئ د خلکو او یوناما په غبرګونونو تم شو چې دوی د بی بی سي او امریکا غږ د ټلویزیوني خپرونو د بندېدو په اړه څه ویلي.
بلې لودین صاحب، په افغانستان کې د رسنیو د محدودیتونو د دغه دوام په اړه باندې
چې ځینې خلک وي خای دای تر ټولو سخت وي. بیلا بیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کړې دوی وي چې د بی بی سی او دغه شان د امریکا غک تلویزیونی خبرونه تعقیبولي او په دغه رسنیو باندې بندیز چې دی دوی ډیر سخت خپه کړي، ځکه د دوی په وینا باندې چې وار لمخه په کورنۍ او رسنیو باندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې حقایقو ته دوی لاسرسی ونه لري، او د دوی په وینا باندې چې همدا نړیوالې رسنۍ وي چې لږ تر لږه دوی ته یې حقایق ورسول او بېلابېلې تعلیمي خپرونې د دوی په وینا باندې چې دی لرلې او دوی ترې زده کړې کولې، دا د طالبانو له لورې چې بندې شوي دي دا یو خواشینونکی عمل دا خلک بولي. دوی وایي غوښتنه کوي البته له طالبانو نه چې باید ژر تر ژره په دې اړه خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو تیره ورځ په دې اړه اقدام کړی دی او امریکا غک او دغه شان بی بی سی تلویزیونی خپرونې چې په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو نه دا نشری دی د دې نشراتي بند کړی دی او تر دې نه لامل هم نه دی په ډاګه.
ما هم دا پوښتنه کوله چې ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې طالبان ولې پر تلویزیونی خپرونو بندیزونه لګوي، آیا د دوی سپارښتنې نه منلې او کنه دوی مثلا د ټلویزیونی خبرونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي نه وکی درلودي؟ څه وایي طالب سرچینې دلته تر اوسه سره په خبرو توانېدلې؟
طالبانو په رسمي ډول باندې په دې اړه سندې ویلي، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد پی ډی آی اجانس تایید کړی دی چې دغه ټلویزیونی چینلونه بند شوي دي، او دوی لامل دا بللې ده چې د طالبانو د حکومت سره د دوی نشراتو اړخ نه لګو، دغه د دوی د نشراتو د پالیسیو ورسره اړخ نه لګولو. اخوا په کندهار کې د ملت غږ په نوم باندې لودین صاحب د یوې سیمه ییزې رسنۍ مسؤول بسم الله وطن دوست وای چې نن سهار دغه رسنۍ ته د طالبانو د استخباراتو وسلوال ورغلي دي، رسنۍ ورته تړلې ده، او دغه رسنۍ درې کارمندان هم له ځان سره وړي دي. ښاغلی وطن دوست، لامل د تیرې ورځې غونډه بولي چې تیره ورځ په کندهار کې د رسنیو د مسؤلینو سره د سیمه ییزو طالب چارواکو غونډه کړې، ورته ویلي دي چې باید په موسیقۍ باندې بندیز ولګي کنه رسنۍ به یې وتړل شي، دې لامل عمده یادوي. خو په دې اړه طالبانو په رسمي ډول باندې تر دې دمه څه نه دي ویلي. لودین چې تیر 2021 کال اگست میاشت راهیسي چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي دي، زیات شمیر رسنۍ تړل شوي دي، خبريالان طالبانو وهلي ډبولي دغه شان بندین کړي دي د بیلابیلو لاملونو لامل. د رسنیو د تړل کېدو اصلي لامل چې دی هغه د طالبانو محدودیتونه بلل کېږي او دغه شان مالی امکانات. سورج وړاندې یو راپور خپور شو چې په افغانستان کې د تیر شپږو میاشتو کې د 623 افغان رسنیو له ډلې 313 تړل شوي دي، او په دې سره 2500 خبريالان بېدنه
شوي. ودان ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبريال و چې د روسیو خبرګونونو په اړه چې د امریکا غږ او بي بي سي تلویزیون د خبرونو په اړه دی تاسو ته راپور درکوو. د طالبانو دا اقدام څه ډول اقدام بللی شو؟ د بیان ازادۍ اصل ته زیان څه دی؟ د تحلیل لپاره د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا سټوډیو ته وصل دی. بومیا صاحب، ستړي مشي، تاسو د طالبانو دا اقدام څه ډول ارزوئ؟
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د دې اقدام تر شا یوازې یو فرضي لامل نسو ګڼلی، ګڼ لاملونه دي چې هغه ته د رسیدو یا اهداف دي چې هغه ته د رسیدو لپاره کوي طالبانو د اقدام باندې لاس پورې کړي. ولې په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، بومیا صاحب، پوښتنه دا ده چې دغو رسنیو امریکا غږ او بی بی سی تاسو هم حتما خبرونه تعقیب کړي دي او تعقیبوي د دغو نشراتو او د افغانستان هغه نور رسنۍ چې په افغانستان کې دي، دا مهال د دغو نشراتو ترمنځ توپیر څه کېدای شي؟ یعنی طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده، او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري، او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پې باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غاک رسنۍ چون ایډیټوریال برخه هم د طالبانو له ولکې نه لری و، هغو کولی سولی چې په آزاده توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي، او تر ډیر حده د دې رسنیو هغه د بحث میلمانه معمولا له داسې سیمو نه به واوسي ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و، نو کیدلی سولی چې وقایع او حوادث په بیپری ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي. نو له دغه لامل هم کیدلی سي چې طالبان دې ته هڅولي تر څو دغه رسنیو باندې بندیز ولګي.
وبخی راځي په دې لګ بحث کو چون وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت لملاتړو غنل کېده، اوس هم طالبان هیل لري چې ورسره په بشری برخو کې مرستي وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیونی رسنۍ بندوي، د دغه حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خواهی دین دغه عمل د طالبان لخوانه یو عکس العملی عمل هم وشي. تقریبا 8-1 ساعت مخکې له دې قضیه نه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ په دوحه کې کیدونکې ناسته وه، پلان سوې ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي، دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحصر فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروئ، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یوه مسله کیدلی سي، یوه ضعیفه مسله کیدلی سي. ښایي تاسو وګورئ چې مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړه چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستله له روسیې نه، او دغه هم روسیه خپلې د نفوس ساحه بولي، چین یې خپلې د نفوس ساحه بولي، غواړي چې د امریکا او د غربي نړۍ د تبلیغاتي نفوس هغه سيطره له دې سیمې نه محدودک.
کور مودان ډیره ډیره مننه د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړي ضیا بومیاو چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په خوست کې د رسنیو مسؤلان وایي چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که مسؤل چارواکي او دغه راز نور اړوند ادارې لاسنیوي ونه کړي، ممکن د غلطه رسنۍ د بندیدو له ګواښ سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي، او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر ازادۍ راډیو ته وویل
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي
امنیتی برخه د تشویش وردی که چیرې اقتصادي برخه ته توجه او امنیتی برخه تضمین نشي د بیان ازادي به ورسره بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکونکو محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کې دو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپل دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسی خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې سره په روانو خبرو کې چې روان اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی. تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه ناوخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړی چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بېله ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاوه چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خپور شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شنډ کړي.
مخکې له دې چې نورو راپورونو ته ادامه ورکړو، د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو په مشهد مرکزی بانک چارواکو تیر ورځ د خصوصي او سوداګریزو بانکونو له مسؤلینو سره کتلې دي. مرکزی بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یاد ناسته کې د خصوصي او سوداګریزو بانکونو په عادي فعالیت او خلکو ته د ښه خدمات په وړاندې کولو خبرې شوې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. دواړو خواوو په دې وروستیو کې په بانکي نظام کې د رامنځته شویو طرزالعملونو او تګلارو په ښه تطبیق او ورسره د ستونزو په حل ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې له اتو میاشتو په تېرېدو لا هم خلک د بانکي خدماتو په برخه کې شکایت لري او له مسؤلینو د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کابل کې د بزګر میلې درېمه ورځ دغه میله او نندارتون چې د شنبې په ورځ د کابل په بادامباغ سیمه کې پرانستل شوی سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نندارتون ته ورغلي پانګوال او بزګران له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو محصولاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې ډېری افغاني تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي، خو بیا هم نړیوال بازار یې ښه نه دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. طالب چارواکو د دغه میلې او نندارتون په لومړۍ ورځ په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. سږکال د بزګر میلې او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ښودل شوي چې له غرفو کې بېلابېل کورني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون هر کال د افغاني تولیداتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو، ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه جوړیږي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 1 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني، یو سعودي ریال 22 افغاني 2 اتیا پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1 شپږ افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 اتیا افغاني.
اوریدونکو، زه په دولسنیم بجو بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار ملالای بشیر ته سپارم.
لخبرونو ور آخوا
سلامونه د پروګرام دی برخه تمو زملالی بشیر هرکلی کوم وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو وژلې دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنۍ او چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمدزی حبیبي په نښه شو. یو سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل حبیبي لماخام مانزه وروسته کله چې کور ته ستنېده ووژل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته لیږلي وایي بریدکوونکي طالبانو خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمې حصي اوسیدونکي حفیظ الله د حقو قربانیانو له ډلې بل تندې چې ورور وایي طالبانو په ډېرې بې رحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسرو ازادي راډیو ته وویل
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایي محاکمه کړ لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یو د هغو طالبانو چې وژل شوي وو د هغوی په سر یې ودراوه او څو شاژورونه یې پرې خالي کړل.
د مارچ په 12مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیر یې ووژل شو هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې ادعا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیري او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اووه تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنۍ ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخښنه اعلان کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمیر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ د ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې لداسي وژنو لاس پسر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي شکنجه کوي او وژني.
تعقیب د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژلي د خلکو بې عزته کول خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمیر کسانو ته مرژوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 13مه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل ډزې هغه طالب کړي وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دې د واده په سودا په مراسم کې سره وتلی وو خیر تر ماپښین پورې سودا کړی و. ماپښین چې کله کور ته تلل رخشوان ته ویلو چې زموږ د ماپښین د لمانځه وخت دی لږ مشر ورسو. نو دې پروان بیا باندې ورکلی و ده ته ویل سي و چې ته رخشوه درو طالب ورته ویلي و چې مقصد د رخشوان ورته ویلي و چې وروره دا جانې و چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلي و چې ورور طالب ته ویلي و چې مقصد دا جانی وای چې مال منځ ته ورسو زکه چې پروان به باندې راندور ته ول ول نه جل منځ منم نه شه غورت توبه وکړ د خدای او پیرتول د خدای رسول جلانه پیرش انو د رخصوان رخصه را کټول لږ ځان سره سموي د شاد خو پیرین کړی په اول سر کې زمو را جانی په سر کې وشتلو هغه خو سپځای پر ځای شي د سوي او پات څوز مخشنه نه بیا پر د لاس په سنگل کې وشتلو هغه تر دا وسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درښت نه دي
د همدی میشتې په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډز وکړ او هغه وواجه د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډز وکړ چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو لدی وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او لحق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتی کسانو یې پر موټر ډز وکړ دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي د بشري حقوقو د څار سازمانو ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملیشو تر سل زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبره شوي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده شوزو او نجونو د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي په مقاله کې اشاره شوې چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي په دې مقاله کې ولول چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو خو د ورستۍ مظاهرو مخه یې ونه نیوله پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 3 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي له هغه راهیسې چې طالبان په اگست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستې دي خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د 4 په ورځ د مارچ په 3 بیرته پیل سي خو د دغه ډلې مرکزی مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل خو د طالبانو مرکزی مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلې وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نوی جوړ شوی نیویارک پوسټ خبرونه په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیول چې نارینه نه ورسره یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وې دوه تابعیت لري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنه شي د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباوي ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت لاله اسلام آباد دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي په مقاله کې راغلی چې د یو شمیر هغه شذو ستونزه بیا چې هرات ته غوښتل لاړې سي تر شنبه پورې هوار سو خو په مقاله کې ولول چې دوی وزنډول سوي او پر وخت په خپل پرواز کې سفر وای نه کړای سو د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک ته رسیدو راهیسې د کار تګ راتګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. پر ښځو او نجونو وروستي محدودیتونه او اغیز پکې څیړل کیږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسله افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. د دواړو چارواکو د امریکا ځانګړي استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هابیټټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو مرستو د پروګرام د پیلیدو خبر ورکړی دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیا او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونه ته موزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې، ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د ایلند په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهوو او ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننۍ 25 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حفیظه اصولی چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم، خو یوه یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولی او ښاغلی اصولی دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي، دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولی صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د راډیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاری وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنوي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوئ د دې پریکړې تر شا کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه نیک هیلې تاسو ته او نور ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلی او رنځېدلی ولس ته هم چې زما خبرې اوري وړاندې کوم. د پاک الله سره دوی ته یو ښه ژوند غواړم. غدی نو اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې د هغه په حصه کې معرفت ولري او معلومات ولري او ښېګڼې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آګاهي. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. دا خود مسلمان د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور. که مسلمانان دي، حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه ښځو ته د کار اجازه. که دی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه، چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګرد ورکړی ده، نو دوی خود هغه هم نه مني. په دې معنا چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. او مسلمانان هم نه دي، ولې د قرآن هر کلمه چې هر څوک انکار ځکه نه وکړي هغه کافر دی. په قرآن کې د تعلیم حق پر شخص او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که د په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دی نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ دوی په هیڅ شی نه پوهېږي. فقط کور کورونه راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله به باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دین په برخه کې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللی وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوئ همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون تم ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه د تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهېږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې په اسلامي علومو کې هم کم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کېږي. هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بنان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې دمخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي خلکو فکر پکې آرام وي د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دا د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی د دوی استدلال بخی دا و چې دا د افغانستان وضعیت بیل دی د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي یعنی په یو ډول سره هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي. حتی مونږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې د سعودي شیخ دا فتوا ورکړه دا د هغو تر نظر یعنی د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي په عالمانو کې نه راځي مسلمانان نه ورته ښکارېږي علت څه دی؟
ها اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کېږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه دا ډېر سخت دریځ ای او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیاته مخکې دي لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه چپاولې وکړه پیسه داره شول قمندانانو یې لس اته اته ودونه وکړل چې هغه به یې پرېښودل ځکه هلته څلور وو خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. دا د کابل د ادبي د مافي په خور باندې بده ونه لګېږي په کابل کې چې څومره بد اخلاق نجونې وي دوی ودونه ورسره وکړل په هماغه وخت کې. هغه دومره مترقي شول چې نکټایې ووهلې دریشۍ ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر یې په درې میلیونه ډالره ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسهدار کول پکې او یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر وو په هغه وخت کې. بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلي دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول نو خلک هم ډېر ورنه خفه شول.
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم. زه په افغانستان کې اوسېدم ډېری طالبان پیژنم چې دوه دوه درې درې ودونه یې وکړل څلور ودونه یې وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې داسې نجونې غوښتې چې هغه د غوشایو غواو څخه د کلي څخه د یوې کورنۍ څخه نه وي مګر هم هغه تعلیم یافته وي ودونه یې کړي. دا اوس ورسره دي اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسې وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلی وای. اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای، مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم وو. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. دا د هر انسان د فکر څخه زه پوهیږم، د افغانانو سره زه تماس کې هم ټول په همدې فکر دي.
مننه. میرمن اصولي، د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولي دي په څه معنا ده؟ یعنی د یوې ښځې له زړه نه نارینه نه راځي، هغه مشهور متل دی کنه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. د یوې ښځې له نظره، د یوې نجلۍ له نظره، د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پریکړې څه ډول ښکاري؟
یا زه د استاد په صفت دا درته وایم چې څنګه چې زه نجونه، ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه هیڅ وخت ښځې نه شي درکولی. هغه دیمدونکی ورسره البته ګرد نارینه دغسې نه روشنپلانه فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لیدلی مې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او شوق لري، ذوق لري، پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه او دا چې ورته وویل بلاسه مخته وګرځو د مخکې، دا دواړه یو شو. یعنی تاسو فکر وکړئ، هغه پلا چې د طالبان غالي پنځه کاله دوره کې موږ ونه سو کولی په شل کال کو د دغه پنځه کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړي دغه روحیه هلته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اتومات موږ ژمی کورسونه دایر کړي، شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموږ د صنفونو تعداد داخله پنځه اویا نفرو ته رسېدی. یوازې موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپږ دېرش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا ګرد هجوم راوی په ډېره علاقه مندي په ډېر شوق عاجل مو ارتقا ورکړي. یعنی بالاخره موږ د پنځو کالو بدبختي په شلو کالو کې موږ په ماټو په پښو درودلی ولو چې دې بدبختان بیا رالی. یعنی هغه تاثیرات یې پاته وه په مکتب کې، ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلي تایید وکړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تاک باندې محدودیت لګولای دی کې، خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی، هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوشحالۍ د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي؟ په دې باب راته وایست.
دام د دې مثلا حق د دوی انسان حق د جواز باید د اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند دی. خو اصلا کوم اصلا په چې افغانستان یو اسلامي مملکت وو دی وویل، اوس ما هم پوهنتون ویلې ده، زموږ ژوند د اوس د پاکستان د ژوند سره.
میرمن اصولي وبخښئ، ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته، که لطفا خپل ځای بدلولی شئ، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا دا رقم د دوی په لاس کې نه دی، غواړي ترې یو مملکت وران کړي، هغه باید معارف یې له منځه یوسي. په دې خاطر چې اصلا اصلي فابریکه د تولید د اردو اقتصاد او هغه ګرده معارف دی، نو دا فرمان اصلا د پاکستان دی.
میرمن اصولي بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې قطع کوم، فکر کوم ستاسو په مایک کې او په هیډفون کې مو یو څه ستونزه شته، هغه د مایک د خورېدو غږ لومړی راځي. که لطفا خپل غږ مایکروفون چک کړئ له سره، تر هغو پورې چې تاسو خپل مایکروفون سموئ زه به له ښاغلي اصولي نه پوښتنه وکړم. اصولي صاحب، تاسو خو دنیا هم لیدلې ده، په نورو هیوادونو کې اسلامی هیوادونه ډیر زیات دي. زمونږ په شاوخوا کې په د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند. تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته. افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپل زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لرې ساحې یو میلمه، یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه. کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میلمنه به یو ښه درانده ټیکري کې راوتله، لوڅ مخه، او ورته یې ویل به چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو، او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی. کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذاره وو، په دې د اووم دسمبر څخه د 55 کال نو وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بیل مساتل، او په پاکستان کې د دوی زورونه، او په پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو دغه څخه لیرې ساتل، د رشد او تمدن څخه، او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي. دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همې ملایان ښه آیتای ته جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان، او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل، او یا استادان. دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه. انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په هوټل کې چې هغه یې راولېږه، ځاځیو ته راغلی و، په ځاځیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله ځاځیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ. دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو. او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزان ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي.
سوال دا دی
دې باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغو طالبانو خپل دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه له تاریخ سره؟ د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده. یو ځل بیا فکر کوم چې هغه مشکل به حل شوی. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو یو ډول خاص خپل جامع درلودې، خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودې. دغه جامع چې نن هغه طالبان یې سپارښتنه کوي، له هغه جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کې ویلی دی چې ساتری اورات، نو هغه هم ساتری اورات دی. اوس هم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتری اورات اوس هم دی لري، ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنی. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤل د دروازې په خوله کې سهار ولاړی او خپل شاګردان سر ترنوکه ماینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس زموږ شاګردان، زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دي وتلي. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي، هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی اصلي صاحب په خبره چې دغه بدبختي ګرده د اشرارو د راتګ سره د تهداف کښې شول.
اصولي طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو 20 کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
نو موز خود شاگردان کرکول ده تربیه پیسا که پا ده غدرو تایمی که زه اوزما ده کمیتی غری گرد مزددی پا تربیه غیل لگه که معلم بایسون کنون رو بیزه ده قیتا دیوی خبری وکی، او هر دست چوار که ده اسلام قوانین سره تربیه که، او پا آخر که ارزیابی تا هم چی موز یو مسلمانی و او ده پرزن حتی یو زرده چی موز انوان ده زرده چیشی ده خدای پیدا کرده موز ده سهر ده پاس باید اسلام ده دین سره باید را علیکی باکو ام ده تربیه پا باشی ام ده نظم او ده سیدی بباکو هیچ اون موز کنو ده سی خلاوه نده بوده او که دست او باشه انسان هم ده استا اجتماع کی او ده دی پا اغای که نست دی خبلا تجاوزون رو نکی یو نجلی ده فرزن سم تربیه سوای نده ده پا تربیه که بسی برو مرش برمی را وگوش ده و بری ما ورسه که او دی خبلا تجاوزون رو نکی تجاوزون رو نکی.
میرمن اصولی وګورئ چې ستاسو اړیکه بیا هم په اړیکه کې بیا هم مشکل شته، که لږ مو خپل ځای ته تغییر ورکئ او دې سوال ته هم لطفا لنډ ځواب راکئ میرمن اصولی. چې د
او بل خبر اوسه د اسلام د نګاته زموږ
میرمن اصولی وبخښئ، مونږ ستاسو اړیکه کې مشکل شته، مونږ ستاسو خبرې سمې نه اورو. فقط کلنډ لطفا ځواب راکئ میرمن اصولی دې پوښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړۍ ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوئ چې خلک به کینی او که به بیا هم اعتراضونو ته راوځي؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسه ده دی حق هیڅ وخت نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. په هغه ورځ لا زما اعصاب خراب و چې نجونې راټول شوی و. موږ 8000 استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان 100000 ګرد به په کوڅو کې وتلی وای او دخل له حق غشتنه کړي و. دا د دې مسالم حق دی، طالبان دا کار نسی کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي د فار دی د پاکستان له خوا دی، او ضرر مؤمنان او مسلمانان وني او انجینی په کور کې انجینی یا د کور یا د بور د خو نه اسلام مني نه اوسنی شرایط مني او نه اجتماعي وضع. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړوي، اجتماع بیرته انسان جوړوي. مخمس په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کو او د جهان سره سیالي وو.
ډیر زیاته مننه. یوان څه باندې یو دقیقه وخت لرو، غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکوم. ستاسو مخکینۍ خبرې نیمګړې پاتې شولې، فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل ماضي سره قطع کړی ده؟ یو دقیقه کې لطفا ځواب راکړئ.
جناب ساکل صاحب لنډ ځواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ ګټې لرلې او ګټې د جنګسالارانو خاتمه وه، د قومي ټیکادارانو پای وو، افغانستان نه منل، افغان نه منل
زیب کړیو خاتمه و دا گچ دی. اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازی وکړي. دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کړي، پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکړي. په دوی کې پوهه خلک باید د نور اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده. حقیقي اسلام دا نه ده لکه په ویډیو کې یو ورځ ګورم په فیسبوک باندې یو څوک ناری وایي چې پسونه راکوړي کړي دي، هلته پسه دی، هله کباب وخوري.
وخت پای ته ورسېد. اصلي صاحب ډېره زیاته مننه له تاسو نه د میلمنو له ګډون نه. د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي په دې خبرونه کې میلمنو له تاسو نه هم قدرمن اوریدو.